The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګرانو ریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سره نه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري نن د ګولرس کال 2019 د جولای 28 نیټه ده وخت شوی په پښتونخوا کې د سهار شپږ بجې کابل کې د سهار 5 نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د جولای 28 نیټه ده او د شپې 9 بجې دي د وایس اف امریکا ډیوا په دې نیم ساته سره نه خبری خبرونه کې درته زما وش چلیل هرکلی وایم او اول ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سټکو ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بنن په وایټ هاوس کې د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ سره لیدو کاته کوي امریکایي چارواکي وایي صدر ټرمپ به د عمران خان نه په افغانستان کې د سولې ترڅنګ په پاکستان کې د موجودو ترهګرو پر ضد د نورو سختو ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي
د افغانستان د سولې د پروسې په اړه واشنگتن وایي چې امریکې ته د وزیر اعظم عمران خان بلل یوه موقع ده چې پاکستان وهڅول شي چې د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره په طالبانو خپل ټول اثر رسوخ استعمال کړي
د خیبر پختونخوا سره شامل شو او قبایلی ضلعو او پخوانی اف آر سیمو کې د جولای په شلمه شو انتخاباتو د شمار سرته پر رسیدو په 1400 کې شپږ آزاد 15 تحریک انصاف یو عوامی نیشنل پارټي او یو جماعت اسلامی سیټ ګټلې دي
برطانیې د ایران دغه ګام یو پارون کې ګام بللې د ایران خارجه وزیر
د سمندري سفرونو د امنیت ادارې په خپل یو تازه آډیو پیغام کې ویلي ایران به د برطانیې د جنگی جازونو د خبرداري باوجود په ابنای هرموس کې د برطانیې د تیلو ټینکر نیولې برطانیې هم روانه میاش کې د ایران د تیلو ټینکر نیولې وو
برطانیې د ایران دغه ګام یو پارون کې ګام بللې د ایران خارجه وزیر جواد ظریف د صدر ټرمپ د ملي امنیت په سلاکار جان بولټن تور لګولې چې د ایران او غربي نړۍ ترمنځ تاو تریخوالي زیاتولو کې لاس لري
دا وایس اف
امریکا اوس وخت شه د خبرونو تفصیل ته د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ نن د وایټ هاوس کې پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره په لومړي ځل خبرې ترې او د امریکایي چارواکو تر مخه په دغه ملاقات کې به صدر ټرمپ د عمران خان نه په افغانستان کې د سولې ترڅنګ په پاکستان کې د موجودو ترهګرو په ضد د نورو سختو ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي د امریکا د قومي سلامتیا په شورا کې د جنوبي آسیا د چارو مشالی د کرټیس وایي د صدر ټرمپ او عمران خان په دغه ملاقات کې به د دواړو هیوادونو د مستقیمو مرستو د افغانستان د سولې پروسه وړاندې بوتلو او پاکستان په دې حسول چې په خپل خوره د موجودو ترهګرو او توندلارو ډلو پر ضد نور کوټري ګامونه پورته کړي او دغه ته دوام ورکړي عمران خان د صدر ټرمپ په بلنه په داسې وخت واشنگتن سفر کوي چې امریکایي صدر تیر کال پاکستان ته 300 ملیون ډالر امداد په دیو جزنډولې وو چې د واشنگتن په وینا پاکستان د خپل ملک دننه د توندلارو خلاف کوټلي ګامونه پورته کولو کې ناکام شوی دی او خیبر پختونخوا سره شامل شوو وو قبایلی ضلعو او پخوانی اف آر سیمو کې د جولای په شلمه د شوو انتخابونو د شمار سرته پر رسیدو 1400 کې شپږ آزاد 15 د تحریک انصاف درې د جمعیت علما اسلام او عوامی نیشنل پارټي او جماعت اسلامی یو یو سیټ ګټلې دي د سمندري سفرونو د امنیت ادارې لخوا خپور شوی یو آډیو پیغام کې په ډاګه شوې ده چې ایران د برطانیې د جنگی جازونو د خبرداري باوجود په ابنای هرموس کې د برطانیې د تیلو ټینکر نیولې په آډیو پیغام کې چې د سمندري تګ راتګ د امنیت د سار ادارې خپور کړي کې د برطانیې د نیول شوي بیړۍ د یو افسر غږ اورېدل کېږي چې د ایران د پوځي لانچ یو افسر ته وایي دوی په نړیوالو اوبو کې سفر کوي او په کار نه ده چې څوک د دوی لاره وتړي خو د ایران افسر د برطانیې سمندري ټینکر ته خبرداري ورکړو چې که خپل ځان یې بچ خوښ وي نو سمدستي دې بیرته ستون شي د امریکا د نمائندگانو جرګې عدالتي کمیټې چیئرمین جیرالډ نیډلر د تور پر ویلي دي چې خصوصي استاد رابرټ مولر به ډیر مهم شواهد وړاندې کوي چې ورسره به صدر ډونلډ ټرمپ د سوکېنا د لری کولو لپاره کیس جوړ کړي ښاغلی نیډلر ویلي چې باید د ټرمپ انتظامی احتساب وشي ځکه چې هیڅ یو صدر نشي کولی چې د قانون څخه پورته وي
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو، واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعته سارنې خبری خبرونه نیخ پنی غدوام لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به نن په وایټ هاوس کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ سره لیدو کاته کوي. امریکایي چارواکي وایي صدر ټرمپ به د عمران خان نه په افغانستان کې د سولې ترڅنګ په پاکستان کې د موجودو ترهګرو په ضد د نورو سختو ګامونو پورته کول غوښتنه کوي. په دې اړه تفصیلي رپورټ شیبزاده باندې کوي.
د امریکایي چارواکو تر مخه نن د ګل یا دوشنبه په ورځ په وایټ هاوس کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ترمنځ په لومړی ملاقات کې به د امریکا صدر د پاکستان د وزیر اعظم نه په افغانستان کې د سولې ترڅنګ د پاکستان دننه د موجودو ترهګرو پر ضد د نورو سختو ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. د سویلی اسیا د چارو لپاره د امریکا د قومي سلامتیا مشر لیزا کرټس د اتوار یا یکشنبه په ورځ په واشنگتن ډی سی کې د یو خبری کانفرنس په خبریارانو ته ویلي چې امریکا ته د عمران خان د سفر مقصد دوه مهمې خبرې دي. لومړی دا چې د افغانستان سولې د پروسې په پرمختګ کې د پاکستان په کلکې همکارۍ ټینګار وشي، او دویمه دا چې پاکستان دې ته وهڅول شي چې په خپله خاوره کې د توندلارو او ترهګرو د ځپلو دپاره خپلې وروستۍ هلې ځلې همدغه شان جاري وساتي او نورې قوي کړي. لیزا کرټس ویلي واشنگتن ته د پاکستان د وزیر اعظم رابلل داسې یو موقع ده چې په هغې کې موږ غواړو پاکستان ته دا پیغام ورکړو چې د تعلقاتو د بیا پیلولو او د دوامداره پارټنرشپ د جوړولو دپاره لاره خلاصه ده. خو دغه هم که پاکستان د ترهګرو او توندلارو په اړه خپلې پالیسۍ بدلې کړي. کله چې د لیزا کرټس نه د حافظ سعید د ګرفتار کېدو په اړه وپوښتل شول، نو هغې وویل چې د کال 2001 راسې دا اووم ځل دی چې حافظ سعید په پاکستان کې نیول کېږي، خو هر ځل مخکې بیرته خوشي شوی دی. میرمن زیاته کړې ده چې امریکا اوس دې ته انتظار کوي چې وګوري پاکستان دا ځل د حافظ سعید سره څه کوي. په پاکستان کې دننه د ترهګرو ډلو د فعالیت او د پاکستان د خفیه ادارو سره د هغو په ممکنه اړیکو چې کله یوه پوښتنه وشوه، نو لیزا کرټس وویل موږ د داعش په شان ځنو نورو ترهګرو ډلو پر ضد د مبارزې په برخه کې د پاکستان د استخباراتي ادارو سره همکاري لرو، خو د نورو ترهګرو ډلو په اړه چې لا تر اوسه په پاکستان کې دننه فعالیت کوي لکه جیش محمد، لشکر طیبه او حقانی شبکه، زموږ اندېښنې لا پر ځای پاتې دي. د میرمن لیزا کرټس وینا وه چې ډاکټر شکیل افریدی قضیه هم صدر ټرمپ او د امریکای خلکو ته ډیره مهمه ده. امریکایي چارواکو بیا بیا د پاکستان نه د ډاکټر شکیل افریدی د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. ډاکټر شکیل افریدی په کال 2011 کې د امریکا استخباراتي ادارې CIA سره د القاعده مشر اسامه بن لادن په لټون کې د مرستې په تور نیول شوی. لیزا کرټس زیاته کړې ده چې امریکا غواړي شکیل افریدی زر تر زره خوشی شي. پاکستان کولی شي چې د ډاکټر شکیل افریدی په خوشی کولو سره په دغه سیمه او په نړیواله ټولنه کې خپل رول څرګند کړي. د افغانستان د سولې د پروسې په اړه واشنگتن وایي چې امریکې ته د وزیر اعظم عمران خان بلل یوه موقع ده چې پاکستان وهڅول شي چې د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره په طالبانو خپل ټول اثر رسوخ استعمال کړي. لیزا کرټس د افغانستان سولې په برخه کې هغه ګامونه چې پاکستان تر اوسه اخیستي دي لومړی بللې دي، او زیاته کړې ده چې موږ د سولې کوششونو کې د پاکستان لومړی اقدامات ستایو، خو اوس په دې پروسه کې یو مهم پړاو ته رسېدلی یو او د پاکستان غواړو چې په طالبانو فشار واچي چې سو دایمي اوربند ته غاړه کېږدي او په بین الافغاني خبرو کې چې افغان حکومت هم پکې شریک وي برخه واخلي. هم نن د اتوار یکشنبه په ورځ د افغانستان صدر اشرف غني ویان صدیق صدیقي هیله څرګند کړې ده چې د ګل په ورځ د صدر ټرمپ او عمران خان ترمنځ ملاقات کې به امریکایي صدر په عمران خان په افغانستان کې د سولې خبرو اترو کې د عملی ګامونو پورته کولو لپاره ټینګار کوي. د وایس اف امریکا سره په یو ځانګړې مارکه کې ښاغلي صدیقي ویلي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې لا هم سمې نه دي او دواړو هیوادونو لا عملی ګامونه اخیستل پکار دي. نوموړي زیاته کړې چې دوی هیله لري چې صدر ټرمپ به عمران خان ته دا خبره په ډاګه کړی چې دوی د افغانستان د سولې پروسه کې د پاکستان نه څه قسمه رول غواړي. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ او عمران خان به په خپلو کې د تجارت او اقتصاد په اړه هم بحث کوي. امریکایي چارواکي وایي چې دواړه هیوادونه کولی شي د تجارت په برخه کې ښه همکاري ولري. د سویلي ایشیا لپاره د امریکا د قومي سلامتیا مشر لیزا کرټیس ویلي چې امریکا د پاکستان د لارې د هند او افغانستان ترمنځ د تجارتي تعلقاتو د پراخېدو هیله لري. ایمن کرټس زیاته کړې، موږ به پاکستان دې ته تیار کړو چې په سیمه کې د اقتصادي پراختیا او فعالیت لپاره موقع ورکړي. د مثال په توګه موږ به پاکستان وهڅوو چې د هند او افغانستان ترمنځ د پاکستان د لارې ترانزیټي تجارت باندې بندیزونه راکم کړي. د لیزا کرټس تر مخه صدر ډانلډ ټرمپ او عمران خان به لومړی دوه په دوه ملاقات او خبرې ولري، او وروسته به د غرمې د ډوډۍ په مهال د دواړو هیوادونو د نورو چارواکو په موجودګۍ کې خبرو اترو ته دوام ورکړي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
گرانوردونکو، وایس آف امریکا ډیوا نیم ساعته سهارنۍ خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نن نیخ پنیغه دوام لري. موږ سره اوسې یو شمېر رپورټونه لرو. تاسو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امریکا ته سفر پاړه رپورټ وردو چې نن به دوی د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ سره ملاقات کوي په وایټ هاوس کې. اوس چې کوم مطبوعاتو ته کتنه ده، دا به وړاندې کوو. دا هم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پاړه د ډیلی ټیلیګراف چې د برتانیې ورځپاڼه ده، د دې یو رپورټ دی. په دې ډ باندې تاسو ته د مطبوعاتي کتنه وړاندې کوم.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا وخت د امریکې د درې ورځو په دوره په واشنگتن کې موجود دی. تجزیه نگاران وایي چې د امریکې حکومت به د افغانستان د لانجې په غوصولو کې او دغلته د یوې سیاسي روغې جوړې پر راوستو کې عمران خان نه د پاکستان د لاس امداد غوښتنه کوي. خو بلخوا د برطانیې په مشهور اخبار ډیلی ټیلیګراف کې د اخبار د اسلام آباد د نامنګار د بن فارمر د عمران خان د حکومت د یو کال پوره کېدو په موقع یو تفصیلی تجزیاتي رپورت چاپ شوی دی. د رپورت سرخط دی د عمران خان د حکومت یو کال پوره شوی دی، خو په دې موده کې پاکستان کې دننه اختلافات نور زیات ژور شوي دي. بن فارمر د خپل رپورت په شروع کې لیکي چې ښاغلی عمران خان تیر کال عامو انتخابونو کې د پاکستان اولس سره د یو نوي پاکستان د جوړولو او ملک نه د بډو رشوتونو د نیستۍ او د اقربا پرورۍ د نوغې وستو لوزونه کړي وو، ځکه چې د دې خبیثو عملونو د لاسه د پاکستان د عام اولس جون په تناره دی. خلکو سره په کړو لوزونو کې د عمران خان د ټولو نه اهم لوز د بډو رشوتونو د ختمولو لوز و، او د عمران خان هم په دې لوز خلکو د لووټ ورکو او تر اوسه پوری ورسره تر سرحده پوری ملګری دي. خو د عمران خان د حکومت د یو کال د پوره کېدو نه پس چې د ده د کارونو جاج واخیستی شي، نو معلومه به شي چې د ده د وزیر اعظمۍ په دې یو کال کې پاکستان په سختو اقتصادي بوختو کې انښتی دی، او دې سیز د عمران خان انتخابي کامیابی داغداره کړې ده، او ډیر خلک په دې سوچ مجبوره کړي دي چې د ده حکومت چلوونکي د حکمرانۍ صلاحیت لري هم او کنه. د ده سیاسي مخالفین په د الزام لګی چې د بډو رشوتونو د نوغي وستو د عمران خان ټول اقدامات د سیاسي انتقام په بنیاد روان دي. عمران خان د ملک په سیاسي اشرافو تورونه پوری کړی دي چې د ملک کمی مالی وسیلې چې د ملک دننه د تعلیم، صحت او په نورو ترقیاتو کارونو خرج کول پکارو، دا دوی په دواړو لاسونو ولټلې، او د دې مالی وسیلو په اربونو دولت په خارجي بانکونو کې په خپلو او د خپلو بچو په نامو جمع کړی دی. د تیر کال د 15 جولای د عامو انتخابونو نه سومیاشتې وړاندې د وزیر اعظم میا نواز شریف حکومت د پاناما دستاویزاتو پر اخکاره کېدو لری کړی شو. بن فارمر ډیلی ټیلیګراف کې خپل مضمون کې لیکي چې د سفارتکارو او د عمران خان د سیاسي مخالفینو وینا ده چې عمران خان په دې هم قسمتي دی چې د پاکستان د فوج مضبوط جرنیلانی په شا ولاړ دي. اگر که فوجی جرنیلان دا تورونه ردی، خدا حقیقت په خپل ځای موجود دی چې فوج یا خو نیخ پنیغه په اقتدار د قبضه کولو او یا د خپل خوخي د چا د حکومت جوړولو او شاته د دې حکومت د واغو په خپل لاس کې د ساتلو په ذریعہ تل په پاکستان حکومت کړی دی. بن فارمر خپل تجزیاتی رپورت کې نور لیکي چې د عمران خان پاکستان نه د یو صفا سوتر ملک جوړولو او دلته د یو فلاحي مملکت د قائمولو په لوزونو د تحریک انصاف لوی شمیر پارلیماني نشستونه وګټل، خو د حکومت جوړولو دپاره د ځینو نورو ډلو د پارلیماني غړو ځان سره په شاملولو د یو معمولی اکثریت اتحادي حکومت جوړ کړو. خو د ده حکومت د یو کال پوره کېدو نه پس د عوامي رایې خیال معلومولو تر مخه خلکو کې د عمران خان مقبولیت ډیر کم شوی دی. بن فارمر د عوامي رایې خیال د سروې په لړ کې د پینډې د سیټلایټ ټاون سیمې ذکر کوي، چرته نه چې عمران خان په لوی اکثریت کې ووټونه اخیستي دي. خو نن سبا د همدغه سیټلایټ ټاون اوسیدونکي د عمران خان په حق لخپلو کې دوه پړقه شوي دي. د عمران خان ملګري د ګرانۍ د لاسه نورو خلکو ته مختورن دي او دوی اوس ځانونه عمران خان ته په ووټ ورکولو ملامت ګڼي. خو بل طرف ته دا هم یو حقیقت دی چې عمران خان ته اقتصادي بدحالي د پاکستان مسلم لیگ د نواز ګوند نه پاتې ده. نن سبا د عمران خان حکومت د ادایګو په توله کې د اړیګړي د راپورته کېدو، د روپۍ د ورځ په زیاتي د بې قدره کېدو او په دې د ګرانۍ د زیاتېدو او د برآمداتو د راپریوتو د مسلو خلاف جنگ کې اخته دی. په خرابیدونکو اقتصادي حالاتو د قابو موندو په کار کې په پاتې راتلو عمران خان باندې خپلو مخالفینو د نالایقتوب الزامونه لګول شروع کړي دي. بن فارمر خپل رپورت کې په لندن کې د دانشورانو د چیټم نومي تینک ټینک د فرزانه شیخ د خلی لیکي چې د حکمرانۍ د بد انتظامۍ له سببه عمران خان د لارو کوڅو په خلکو کې د یو مشهور مشر نه د مدبر په جوړېدو کې پاتې راغلی دی. فرزانه شیخ وایي چې تیرو ځینو جمهوري حکومتونو به د خپلې ناکامۍ په صورت کې دعوه کوله چې دوی د فوج د لاسه په خلاص مټ په خپلو پالیسو عمل نشي کولی، خو عمران خان خو د خپل حکومت د ناکامۍ په بابله د فوج نامه هم نشي اخیستی، ځکه چې په قول د فرزانه شیخ دا خو د رڼا ورځې په شان یو ځلانده حقیقت دی چې عمران خان هم فوج په اقتدار کې راوستی دی.
دا نوردونکو وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعته سارانه خبری خبرونه نیخ پنی غدوام لري. د خیبر پختونخوا سره شامل شوی او قبایلی ضلعو او پخوانی فارسی مو کې د جولای په شلمه چې دینو انتخابات چکم شوی د غشمار سر ته رسیدلی دي. په دې باندې شپاړس چکم شپاړه سوکې وي چا څومره ګټلې دي. د ډیوا همکار اشفاق مومن د نتیجو په اړه رپورټ تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
د خیبر پختونخوا سره شامل شو وو قبایلی ضلعو پخوانی اف آر سی مو کې د جولای په شلمه د شوو انتخابونو د شمار سرته په رسیدو شپاړه سوکو کې شپږ آزاد، پنځه د تحریک انصاف ګوند، درې د جمعیت علما اسلام او عوامي نېشنل پارټۍ او جماعت اسلامي یو یو سیټ ګټلې ده. د پاکستان د انتخابي کمیشن د ویبپاڼې تر مخه باجوړ یو حلقه پی کې سل کې د پاکستان تحریک انصاف انور زیب خان په 2950 رایو واخستو کامیاب شوی دی. د ده نږدې حریف د جماعت اسلامي وحید ګل 2015 په رای اخستو دویم راغلی. په دغه حلقه کې ټول د الیکشن کمیشن تر مخه رجسټر شوي بوټونه 1,50,000 وو چې پکې 250,202 رای اچول شوي. باجوړ دویم حلقه پی کې 101 کې د پاکستان تحریک انصاف اجمل خان په 2,190 رایو اخستو کامیاب شوی. د ده نږدې حریف د جماعت اسلامي صاحبزاده هارون رشید 10,420 رای اخستی. باجوړ دویم کې ټول 1,68,040 ووټونه راجستر شوي وو چې پکې 40,110 خلکو خپل رای واچولې. دغه کې 15,450 سړي او 1,033 ښځې دي. 29 ووټونه ضایع شوي دي. باجوړ دریم حلقه 102 کې د جماعت اسلامي سراج الدین 9,080 ووټونه اخستي. د پسې دویم لمبر باندې د پاکستان تحریک انصاف حمید الرحمن 10,416 د رای واخستي. په باجوړ دریم حلقه 102 کې ټول 2,14,919 ووټونه راجستر شوي وو چې پکې 15,646 خلکو خپل ووټونه واچول. دغه کې 14,450 سړي او 20,902 شپېته خزیوي. حلقه یو سل درې مومند یو نه د عوامي نشتل پټۍ نثار مومند یو لزر 224 رای پاخستو کامیاب شوه دی. د پسیر تحریک انصاف رحیم شاه 9601 کم او یا وټونه په اخستو دویم نمبر راغلی. دلته ټول رجسټر شوي وټونو شمیر 100,010,478 وو چې پکې 24,048 رای واچول شوي. دلته 210 رای ضایع شوي دي. دلته د وټونو شرحه 6.25 فیصدی وه. د حلقه یو سل څلور مومند دویم نه عباس الرحمان 1,055 رای په اخستو کامیاب شوی او د ده نږدې حریف د جمعیت الماء اسلام محمد عارف 9,801 رای واخستی. دلته ټول 1,012,000 ووټونه رجسټر شوي وو چې پکې 40,250 خلکو خپل ووټونه واچول. دلته د اچول شوو ووټونو شرحه 28.26 فیصدي وه. د خیبر یو حلقه یو سل 15 شفیق افریدي آزاد غړی په 19,033 رای اخستو کامیاب شوی. د ده نږدې حریف شیرمت خان په 10,545 رایو دویم پوزیشن باندې وو. دلته 1,65,440 وټونه رجسټر شوي وو چې پکې 45,899 خلکو خپل رای واچولې. دلته د اچول شوو بوټونو فیصدي 0.76 وه. د خیبر ضلع دویم حلقه یو سل شپږ نه بلاول افریدي په 2,814 رایو په اخستو کامیاب شوی دی. د نپس خان شید افریدي 6,299 رایو په اخستو دویم لمبر باندې وو. دلته ټول 1,44,402 وټونه رجسټر شوي وو چې پکې 4,300 وټونه واچول شول. دلته 2.4 د اچول شو وټونو فیصدي وه. خیبر ضلع دریم حلقه یو سل وو باندې آزاد کاندید محمد شفیق په 9,096 رایو په اخستو کامیاب شوی. د ده نږدې حریف آزاد کاندید حمیدالله جان افریدي 8,423 رایې واخیستې. دلته ټول 2,16,133 ووټونه رجسټر شوي وو چې پکې 10,095 کسانو خپلې رایې واچولې. دلته د اچول شوو رایو فیصدي 0.15 جوړیږي. د کورم یو حلقه یو سل اتنه د جمعیت العلماء اسلام محمد ریاض 1,943 رایو په اخستو کامیابي ترلاسه کړه. د خپل نږدې حریف آزاد کاندید جمیل خان ته ماتې ورکړه چا چې 1,015 رای واخیستې. 1,22,803 کم سل ووټونه ټول دلته رجسټر شوي وو چې پکې 45,504 رای واچول شوې، کومه چې 6.23 فیصدي جوړیږي. د کورم دویم حلقه یو سل نه نه د پاکستان تحریک انصاف محمد اقبال میا 1,05,516 رای په اخستو کامیاب شوی. د پسې ابرار حسین 10,953 رای واخیستې. دلته ټول رجسټر شوي ووټونه 1,08,844 وو چې پکې 15,308 کسانو خپلې رای واچولې. سید غازی غزن جمال 10,847 رایو په اخستو د کورمې دویم حلقه یو سل لس نه کامیاب شوی. د پسې د تحریک انصاف شعیب حسن 14,699 ووټونه واخیستل. دلته ټول رجسټر شوي ووټونه 1,96,436 وو چې پکې 40,306 خلکو خپلې رایې وکارولې. دلته د ووټونو اچولو شرحه 40.03 فیصدي وه. د حلقه پی کې 1,11 شمالي وزیرستان نه د پاکستان تحریک انصاف محمد اقبال خان 10,200 رایو په اخستو کامیاب شوی او د ده نږدې حریف د جمعیت العلماء اسلام سمیع الدین 9,223 رایې واخیستې. دلته ټول 1,14,350 رایې رجسټر شوې وې چې پکې 10,340 واچول شول. دغسې دا اچول شوو بوټونو فیصدي 6.26 جوړیږي. د شمالي وزیرستان نه آزاد کاندید میرکلام خان 2,050 رایو په اخستو حلقه 112 باندې کامیابي ترلاسه کړې. د پسې د جمعیت العلماء اسلام صدیق الله 9,028 ووټونه اخیستي. دلته 1,01,140 ټول رجسټر شوي ووټونه وو چې پکې 6,31,318 خلکو خپلې رایې واچولې. دلته د اچول شوو رایو فیصدي 0.1 جوړیږي. د پی کې یو سل دیاله جنوبي وزیرستان نه د جمعیت العلماء اسلام کاندید حافظ احسام الدین 10,305 رای په اخستو کامیابي ترلاسه کړې. د پسې آزاد کاندید وحید خان 9,601 رای په اخستو دویم لمبر باندې وو. په حلقه پی کې یو سل دیارلس جنوبي وزیرستان کې ټول 2,13,315 ووټونه رجسټر شوي وو چې پکې 15,313 خلکو خپلې رایې واچولې. دلته د اچول شوو ووټونو فیصدي 16.44 جوړیږي. په جنوبی وزیرستان حلقه یو سل څوارلس باندې د پاکستان تحریک انصاف نصیر الله خان یو لزر یو سل څوارلس وټونه اخیستي او دې کامیاب شوی چې په سي آزاد کاندید محمد عارف لزر دوه سوه دوه اویا وټونه په اخیستو دویم لمبر باندې وو. دلته ټول یو لاک اووه شپېته زره نهه سوه اتیا وټونه راجستر شوي وو چې پکې اته دېر زره او څلور څلوېښت کسانو خپلې رایې واچولې، کوم چې دوه ویشت اساریه پنځه شپېته فیصدي جوړېږي. پی کې یو سل پنځلس، ایف آر ریجنس کې اتلس زره یو سل دوه رایو په اخیستو د جمعیت العلماء اسلام محمد شعیب کامیابي ترلاسه کړې. د ده نږدې حریف د پاکستان تحریک انصاف عبدالرحمن اتلس زره اته ویشت رایې واخیستې. دلته ټول یو لاک یو نوي زره دوه شپېته ووټونه راجستر شوي وو چې پکې اووه څلوېښت زره یو سل اتیا کسانو خپلې رایې واچولې.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعت سره نه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري. د سمندري سفرونو د امنیت ادارې په خپل تازه ډیو پیغام کې ویلي ایران د برتانیې د جنگي جازونو د خبرداري باوجود په ابنای هرموس کې د برتانیې د تیلو ټینکر نیولې دي. برتانیې هم روانه میاشت کې د ایران د تیلو ټینکر نیولې و. په دې اړه تفصیلي رپورت پختور شانه ورو.
ایران د برتانیې د جنگی جازونو د خبرداري باوجود په ابنای هرموس کې د برتانیې د تیلو ټینکر سټینا امپیرو نیولې ده. د دې خبرې تصدیق په یو آډیو پیغام کې شوې ده چې د اتوار پر سپور شوې. په آډیو پیغام کې چې د سمندري تګ را تګ د امنیت د څار ادارې ډرایډ ګلوبل خپور کړي کې د برتانیې د نیول شوي بیړۍ د یو افسر غږ اوریدل کیږي چې د ایران د پوځي لانچ یو افسر ته وایي دوی په نړیوالو اوبو کې سفر کوي او په کار نه ده چې څوک د دوی لار وتړي. خو په دغه آډیو پیغام کې د ایران افسر د برتانیې سمندري ټینکر ته خبرداري ورکوي چې کزان یې روخوخ وي نو سمدستي دې بیرته ستون شي. ایران ویلي د برتانیې دغه سمندري ټینکر یې په دې سبب نیولی چې د مچیمارانو یوه وړه کشته یې وهلې وه. خو د برتانیې چارواکو د ایران دغه تورونه رد کړي او ویلی دی د برتانیې نیول شوی بیړۍ د عمان په اوبو کې روانه وه چې د ایران د انقلابي دستو عسکر ونیوله او د ایران اوبو ته یې راخ کله. د ایران انقلابي دستو هم د برتانیې د نیول شوی بیړۍ یوه ویډیو خپره کړې ده چې پکې ښودل کیږي د ایران انقلابي دستو پوځي لانچونه د برتانیې د دغه ټینکر نه چاپیره دي او د یو هلیکاپټر نه د انقلابي دستې عسکر په بیاستو د تیلو په بیړۍ د پاسه کوزیږي. هر څه که د ایران ځینې چارواکو ویلي دغه بیړۍ یې د امنیت په خاطر نیولې، خو نور چارواکي وایي د برتانیې نیول شوې د تیلو بیړۍ یې د برتانیې لخوا په جبرالټر کې د خپلو نیول شوو د تیلو د بیړیو په بدل کې نیولې ده چې ګومان کېده دوه میلیونه بیرله خام تیل یې شام ته وړل. په نیول شوې بیړۍ کې دریش کسان دي چې اتلس پکې هندي وګړي دي، درې د روس کسان دي او یو د لیتویا او یو د فلپاین وګړی دی. برتانیې د ایران دغه ګام یو پارونکی ګام بللی. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف د صدر ټرمپ د ملي امنیت په سلاکار جان بولټن تور لګولی چې د ایران او غربي نړۍ ترمنځ تاوتریخوالی زیاتولو کې لاس لري. په برتانیا کې د ایران سفیر حامد بایدینجاد په برتانیا غږ کړی هغه کورنۍ سیاسي قوتونه دې ودروي چې د ایران او برتانیې ترمنځ کړکېچ زیاتولو کې لګیا دي. د برتانیې د دفاع وزیر توبیس الوید ویلی په ایران د اقتصادي بندیزونو لګولو په سر به د ائتلافي ملګرو سره مشوره کوي. نوموړي سکای نیوز خبري ادارې ته ویلي د دوی لومړی ترجیح به دا وي چې د نیول شوې بیړۍ کشاله واره کړي او بیا دا خبره یقیني کړي چې د برتانیې سمندري جازونه په نړیوالو اوبو کې په امن سفر وکړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadivanews.com. هیر یې نه کړئ.